ازادي راديو اوري د ازادي راديو يوي بلې خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګهونیس پروګرام مهروي خو مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې په رون جمعه خبر کړی ویلي دا په سګنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړ شمېر ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2023 کال پایله له 1500 ډیر افغانان نیولې دي. په 2023 میلادي کال کې چې پاکستاني چارواکو ناڅاپه له دې هېواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ، له 10000 زیات افغانان په زندانونو کې اچولې وو چې د یو ان سی آر په وینا نږدې 6300 غیر قانوني او له 4300 ډیر نور هغه افغان کډوالو چې په دې هېواد کې د استوګنه قانوني اسناد درلودل. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. په خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اڅکزی او رحیم اڅکزی ښودل شوی چې یو 22 کلن او بل 43 کلن و. د خبر پاڼې له مخې محمد شاه او رحیم په 1401 کال کې په مشهد کې نیول شوي او د دې ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي وو. حالوش نږدې لس ورځې مخکې هم خبر ورکړی و چې د ایران په یزد ښار کې پر درېو افغان وګړو د اعدام حکم تطبیق شو. دا کسان هم د مخدره موادو اړوند جرمونو په یوه قضیه کې په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقوقو د مخکښ فعال نسرین ستوده میړنی ولایي د دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. په عین حال کې میرمن ستوده د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې میړې د 1499 کال د یوې قضیې په تړاو نیول شوی چې مخکې هغه پکې بخل شوی و. میرمن ستوده د چارواکو دا اقدام غیر قانوني بللی دی. راپور نوای چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښیي راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لري وو. په عین حال کې د اوکراین د پوځ جګپوړي چارواکي جنرال الکساندر سیرسکي امپرون په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د روسي یرغلګرو پر ضد د جګړې په ډګر کې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړي کولو لپاره باید نامتعارفې پرېکړې وشي. د بل خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې تیره پنځشنبه د جبهې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو لیدو ته ورغلی و، سیمې ته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه. روسیې داسې مهال په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوي او ښکېل اړخونه غواړي چې دا جګړه چې په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی پای ته ورسوي. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د هیواد ولسمشر یون سوک یول په هیواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزاء کړی او کنه. پارلمان تیرونه هم د هغه د استهزاء کولو لپاره هڅه کړې وه. نوموړی تورن دی چې د پوځي حالت په اعلانولو سره اساسي قانون کمزوری کړی او هغه بغاوت بللی دی، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شیبې پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 850 منډو په مټ له زیمبابوي سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. افغان لوبډلې پرون د دې لړۍ په دوهمه لوبه کې لومړی بیټنګ غوره کړ او په 6 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سیالي لوبډلې ته د 1450 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوي ملي لوبډلې په 13 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې یوازې 103 منډې کړې وې. په افغان بلرانو کې نوین الحق او راشد خان 3-3 او مجیب الرحمن 2 وکټې واخیستې. د افغانستان او زیمبابوي دریم او وروستۍ شلوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شي. کوربه زیمبابوي په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 یو ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. خبرونه مو لازادي راډیو اوریدل. وړاندې په راپورونو کې واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړه د ژورې اندېښنې وړ وبلله. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د یوې غونډې په مهال د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې له لارې تعقیب شي.
España cree en la Corte Penal
Internacional. España de jurmulo par narewale mahkame bawar lari de mahkame ta da afghan khudu da qazi raji kedal ba da afghan khudu aw jun
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالیو ترمن د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
سړکونه سیده دلته په خوا جوړ و، بیا ترمیم ته ضرورت لري. غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي.
په کونړ کې د مالټو باغ لرونکي وایي سږکال یې بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي.
د ورځې ډېر څولېخو کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅومه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن د هڅو په باب وایي چې غواړي په سوریه کې د واک د سوله ییز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونه سره متحد کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې امنیت شورا پرون په یوه خوله یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکې سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتک او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکني راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو څخه منع کړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتیا پالانې کولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړې لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګند شي، تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پرېکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون دغه راز د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې هم یوه غونډه جوړه شوه. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې یو ورځنۍ غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه باید د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. په دې غونډه کې د افغان ښځو یو شمېر استازو او لویدیځو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل چې د افغان ښځو لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په تیرو درې نیمو کلونو کې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس په هغه غونډه کې چې پرون په مادرید کې جوړه شوې و وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. ښاغلی البارز د یو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي.
En la Corte Penal Internacional.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري. د دې محکمې د بنسټ ایښودونکو ډلې دی. موږ د بشري حقونو پر اساساتو باور لرو. نو ځکه تل موږ ملاتړ کړی او کوي. هیله من یم چې دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو ژوند ته رڼایي راوړي.
د نومبر په 28مه چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د نقص قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړه او د لیندې په 12مه د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان وویل چې ډیر ژر به د دې قضیه په تړاو د یو شمیر طالب چارواکو د نیولو حکم ورکړي. په مادرید کې په پرونی یو ورځنی کانفرنس کې ګډونوالو په بیلابیلو کاري کمیټو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په کور دننه او بهر د ښځو د یووالي د لارو چارو په اړه بحثونه وکړل. فرح مصطفوي چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه و بیګانه وخته له مادرید څخه ازادي راډیو ته د دې کانفرنس د اغیزمنتوب په اړه وویل:
تاثیر گزارش ایست که اول یک انسجام
د دې غونډې اغیزمن تو په دې کې دی چې لمړی خود خزو له انسجام سره مرسته کوي. موږ اوس مهال ټوټي ټوټي یو، هر څوک ځان ته یو څه وایي. ډېر خزي چې په خوا چارواکي متعرضې خزي نه مني او فکر کوي چې هغوی تجربه نه لري، او یا هغه خزي چې په افغانستان کې دننه پاتې دي بهر میشي خزي له ځان جلا بولي. خو موږ باید د خزو د هویت پر محور یو انسجام رامنځته کړو. او بل دا چې دا واضح ده چې باید له طالبانو سره خبرې ونه شي. موږ د البانیا په کانفرنس کې هم په دې اړه اعتراض کړی وو.
له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینا تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یو ورته غونډه جوړه شوې وه. د مادرید په پرونی غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان میرمنو استازو، ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو او د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی وو. میرمن امیری له غونډې وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په تیرو درې نیم کلونو کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ټولې هڅې بې نتیجې وې. رینا امیری له افغان ښځو وغوښتل چې د بیلابیلو نظریاتو له لرلو سره سره د یو بل تر څنګ ودرېږي او د یو بل ملاتړ وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هڅه پیل کړې چې په سوریه کې د واک د سولیز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونو سره متحد کړي. ښاغلی بلینکن په دې سفر کې پرون په ترکیه کې وو او له هغې مخکې د منځني ختیځ د نورو هیوادونو له چارواکو سره وکتل. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره په جلا کتنو کې هڅه وکړه چې ترکیه دې ته قانع کړي چې تر دې په لویه ګډوډۍ کې د سوریې د ښکېل کېدو مخه ونیسي. هغه وویل چې متحد ایالات او ترکیه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریه د راتلونکي په اړه ورته لیدلوری لري. بلینکن له خپل ترک سیال سره په ګډ بیان کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د داسې یو حکومت جوړېدل غواړي چې ټول ګډونه وي، فرقي اړخ ونه لري، د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي او د سوریه او ګاونډیو لپاره یې ګواښ رامنځته نه کړي. ښاغلی بلینکن پرون جمعه په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد او له صدر اعظم محمد السودانی سره یې وکتل. له عراق مخکې بلینکن اردن او ترکیه ته تللی و او تمه ده چې نن یو ځل بیا اردن ته ولاړ شي څو د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې هغوی وهڅوي چې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته د یو ټولګډونه انتقال له بهیر سره مرسته وکړي او راتلونکی حکومت اسلامی دولت یا داعش ډله پرېنږدي چې له سیاسي تشې ناوړه استفاده وکړي او کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ښاغلی بلینکن به د سیمې د امنیتي فرصتونو او ننګونو همداراز د سوریې د ټولو ټولنو په ګډون د سیاسي انتقال له یو ټول شموله بهیر څخه د متحدو ایالتونو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث وکړي. په غزه کې د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن 12م سفر دی، خو د بشار اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته دا سیمې ته د هغه لومړی سفر دی. واشنگټن اندېښنه لري چې په سوریه کې د قدرت خلا به منځنی ختیځ چې هسې هم ناامنه دی لوی کړکیچ سره مخامخ کړي او په نتیجه کې به یې اسلامي دولت ډلې یادایش ته دا فرصت په لاس ورشي چې نورې سیمې لاندې کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. متحد ایالات غواړي په سوریه کې ثبات ټینګ شي او په دې سیمه کې کړکیچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې په څه باندې یوه میاشت کې به د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې اداره د چارو واګې په لاس کې واخلي. ښاغلی ټرمپ د اوسنۍ ادارې د منځني ختیځ پر پالیسیو خورا ډېر انتقادونه کړي. ترامپ همداراز په سوریا او عراق کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلی پرون په دوهم شل اوریزه سیالۍ کې زیمبابوې ته ماته ورکړه او لوبلړۍ یو یو مساوي کړه. دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ نن شنبه د کابل په وخت په څلور بجو ترسره کړي. نور جزئیات به له بختیار ساحل نه واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویم شل اوریز سیالۍ کې خپل کوربه زیمبابوې ته د 50 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. دغه سیالي د زیمبابوې په پلازمېنې هرارې کې د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره د 1450 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي و چې په 240 توپونو یې 850 منډې وکړې، شپږ څلوریزې او یو شپږیزې ووهله. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا 28، ګلبدین نایب شپږویشت او صدیق الله اتل 13 منډې جوړې کړې. په سیالۍ کې زبید اکبری ته د لومړي ځل لپاره د لوبې موقع ورکړل شو، خو هغه په یوه منډه رن اوټ شو. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې ګانډو او رنبول دوه دوه لوبغاړي وسوځول. زیمبابوې د افغانستان د هدف په دوام 19.4 اورونه ولوبول، 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. مخکښ منډه جوړونکی لوبډل مشر سکندر رضا و چې 15 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نوین الحق درې، مجیب الرحمن دوه، عظمت الله مرزي یوه، فرید احمد هم یوه او راشد خان درې وکټې اخیستې وې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه درویش رسولي ته ورکړل شوه. دا په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د درویش رسولي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ اوس مهال یوه یوه برابره ده. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه نن د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې د دې امپراخ ولایت مرکز او ولسوالیو ډیری سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وایي د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. پکتیکا هغه ولایت دی چې د افغانستان په تیر پخوانی جمهوري نظام کې هم بیا رغونې ته زیات پام نو اوخته. په پکتیکا کې ځایی چارواکي هم د خلکو د غستون زمینی خو وایي چې د لارو او سړکونو په ګډون د ټولګټو پروژو ستونزې له جګپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده. نور حالی د نجیب الله لوخیل پر پورت کاوري.
د پکتیکا اوسیدونکو د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشته ولسوالیو کې ډیره ده. ځکه غریزی سیمی دی او وړ موټر ور باندې تک را تک نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکو عالم خان مشال رادیو ته وویل
سړکینم چې دی د بازار نه وتلی خپلې کټای شي د ارته په ژوندې بڼه د عوام غونډ ولړ دی چې په مخ کې دای ترانم خروب ده. خاص دی ورګین بازار میستانه جوړی غوټ لاند ګرځتا دغه شای لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتا لکه نکه زړیک دغه تسلیکین انستا ارشی ته محتاج دی.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې مخکې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې او سوداګر عبدالخالق ویل
سړکونه سیده دلته په خوا جوړ بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سرکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله اول په خوانیو سړکونو خرابوالی دا ستونزه جوړه کړې چې لیلری پکې کندې او مات شوي ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ورباندې ورشي ټایر ورلویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوی چې دا کفرک لري دا کډي کډي سي لري پسپیډ کې ورشي خلک له مرګ سره مخامخ کیږي. سړکو کې چې دا کډي کډي دي پسپیډ کې ورشي موټر سبسواړي د جنن دا ټول قتل سره مخامخ کیږي دغه مخنیوی دي.
بلوري ته ځای مسؤلین وایي د سړکونو سرویګان پیل شوی چې وروسته به وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظورۍ لپاره ولیږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
که یو شاته پاتې ولایت دی زموږ په اکثره ولسوالیو کې زموږ په اکثره لوی لوی علاقو کلو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. ډاډ مو دا غوږ لپاره هم دا ده چې انشاءالله سړکان هم ورته جوړوو. په پکتیکا کې به داسې کلي نه وي چې سړک نه وي برابر.
یاد دې وي پکتیکا ولایت د ارګون، میټاخان، سروبي، جانخیل، وازیخوا، خیرکوټ، خوشامند، یوسف خیل، سروزه، اومنه، زیړوک، نکه، گیان، تروا، وړممی، ګومل، شخیل آباد او چارباران په ګډون ټولې څلورویشت ولسوالۍ لري. که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالیو ترمنځ او همدارنګه غزنی، پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي، خو ډېرې یې د جګړو، سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون له کبله زیانمنې او خرابې شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
په کونړ کې د مالټو باغ لرونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله سږکال بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي. د دوی په وینا هر بڼ به په لسګونو ټنه مالټې ورکړي او د نورو تازه میوو په پرتله بازار هم ښه دی. خو دوی دغه راز شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کوم همکاري نه کوي.
د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرېدو یې حاصل مخ په زیاتېدو دی. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې ترې ښه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سکالې ښه حاصل کړی دی. د ورځې 150 کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګارلو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډېر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضي یم.
د شیګل ولسوالۍ بل اوسیدونکي محمد امین راته وویل لس کاله کېږي چې په یو نیم جریب ځمکه یې د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې تری حاصل اخلی
نسبتا پروسکنی کالنا سکالی حاصل کے خدے زکا پروسکالی حاصل کمزور ہے دا بوٹی خراب ہو آغا بوٹی چھے پروسکالی حاصل کمزور ہے سکالی خدی
یو شمیر بنوال بے گلے کویچی مؤسسات وروان دی حکمتی دارے ورسرا پا بنونو کی دا پیدا کی دون کناروغی و پا پیجندن او درملن کی همکاری نکوی قدرت اللہ وای
باجی بوٹی مارس کئی دانی غورځی منگ تا پتا نه لگی دار چستون جن دا حالات راجی پی دسی دا دو بو دا ورک لدا سیستم منگ تا نده معلوم
دوی له حکمت او مرستندوی دارو غواری چی لناروغی و چخا دا ساتنی سم پالنی او دا خ حاصل ورکول پار دی دام پو هونی پرگرامو نجور کلی او هم دا راز دی ورسرا پا هر برخکی لازم مرستی وکلی په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسولین بیا وایي د مالټو نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ جوړ کړي او سږ کال به په کونړ کې یوازې د مالټو له بڼونو 4,450 ټنه مالټې راټولې شي د یاد ریاست یو تن مسول چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بڼوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو 20 کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو نارنجانو مالټو شفتالانو غوزانو سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم مال افغانستان د غزنی ولایت اندلو لسوالی څخه تاسو په کومه شي مې لوکمت دا وختونه سره پاس دا وګرځي او ته نه ته توي نو مې دا وختونه جن کو دا نار ډکړه د لخصه مو بس دا بوبندې کې پورته خپل زړه چې ته خوښه او دا نه زړه زړه کار کې ځکه چې بیا سره لا بنا راوځي نو دا نار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هلی احترامات می قبول کی زغلم حیات کندهار ولایت تمارو پولیس والی څخه ستاسو پر لین یم تمارو پولیس والی کی په هغه محل باندې د معروف د روډو د سیمه ډیر مځکی بارانو وړي دي ډیر تاوانونه رسول دي ډیر د غنمو فصلونه وړي دي په ډیر د باغو او مامتی وړي دي نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی راغلی وي هغه بیا تکللی دی خاص نتیجه نه ده ورکړې او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي وسلام د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه
بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم هله لرم چې د ازادۍ رادیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړی نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي کوچان نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي نه انګور ډالر خلاصوي نه انځر باډر ته خلاصوي نه د کمردین باډر ته خلاصوي او نه د چمن باډر ته خلاصوي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم باد له سلامه اسلامی امارت نما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ورته وایي انځر کوچیان یو موږ سر کړي وي لار نه راکوي دا د اسلامی امارت لوړپوړو چارواکو ته ورسوه
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
Thank you.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سږني کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د بشري حقونو ایراني ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشري حقونو د ډلې پرون جمعه په خپله ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقونو د مخکښ فعال نسرین ستوده میړنی ولای دی. دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستاګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. راپور نه وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښی راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لري وو. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هیواد ولسمشر یون سوک یول په هیواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزاء کړی او کنه. پارلمان تیرونه هم د هغه د استهزاء کولو لپاره هڅه کړې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 8-50 منډو په مټ له زیمبابوې سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. د افغانستان او زیمبابوې دریمه وروستۍ 3 اوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم څه کې پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر به فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه وروسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمېر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړل، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا بدر پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدر پس یو خبره راولي کی.
نن امدا موضوع چلو ملتیم وکړی. درن دوستانو د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیزې رسنۍ د میوه خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبت انرژي خوروي او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره یې توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره دی چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي، د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي دمغه کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په دروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی و دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای په کې زده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیځنې هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګورې د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده که فیسبوک ده که ټویټر دی او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت څکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي هغه ته چې کومنت ورکول کېږي هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسې متوجه سوئ دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړئ، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تېره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي، که هلته چې کله کومنټونه کېږي اکثریت یې املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کېږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې سادات دی دوی سادات لیکي. دغه ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما په اند که دوی ډېره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیک لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډېر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري، ادب وپېژني، انسانیت وپېژني، مثبته ګټه پورته کړي، ښایي دا ډېره مؤثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا راسره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دي د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښې ښې لیکنې کوي. دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي، زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردې وایي. ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخې ته راځي په کومنټ کې چې لولی هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، اغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي، خپل دی یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپل نور امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه سو وایم کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکېل نه وي. خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دې ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید دې هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټه وي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهۍ باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی، فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی، د هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي، خبره به د کړی و به په شرمېږي، ته چې خاص زت څه وای مودا څه وای. دا خود د خلکو د ډېری زیاتې د کم پوهي یو لامل دی، دا خو بل هیڅ هم نه دی. کچې ته دا خلک پوه دی نو ولې به په پردي واده کې دوی غړېدل؟ دا خو هغه خبره ده چې ما اوس ورځ داسې دی لکه په پردي واده کې چې غړېږي. نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري، یو ډېر زیات بد ښکاري. لکه مخکې مې راشد خان
پوسټ کړ او باغی باندې ما سينو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړی وو نو لچا خبر ما ورته په وسر کې کتل یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لکی دا دوی کم پوهې لامل دی بل هیڅ نه دی
څه فکر کوي دا کسان چې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې څوک هغه ویلي کورنۍ ورور دوستان خپلوانم دا کمنټونه ګوري دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده دا کسې په ځان نه راوړي د تام دخ کاریږي څه فکر کوي په دې اکله
کچیر دا مطلب د خپل کورنۍ او د وګړو په کیسه کې ول نه وایي په داسې کار نه کوو داسې کمنټونه به نه کول او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې هغه باندې حتی بل سړی شرمېږي نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې ده نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستل شوي یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستل شي هغه ځای کې دوی نه راستل شوي نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما خپل فامیل وګورم زه به هغه ته بد معلوم شو زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس اوسېږي چې یار زما دا خبره زما فامیل وګوري ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي ځکه چې دا خو براله خبره ده نو کله چې مثلا یو سړی داسې کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو ځکه د هغوی ذهنیت دومره کم وي دومره ټیکي چې دا خبره کولی شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نه شي کېدلی
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکار کوئ یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکار کوئ څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي
ډېر زیات فرق لري ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دی یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا موږ ته نه رابرسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کوم ار سی کې چې دوی په ځینې ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي د هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړه ډېر مثلا تحقیق کړی د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي هم خپل بیک ګراوند جوړوي هم نورو ته خپل شخصیت ښیي هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي نو زموږ خو بل کار نشته دی زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم ته پوسټ راواخلي په ما پسې وکړي او زه په تا پسې خبره وکړم او اته زمونږ خدا افغانان اکثریت داسې دي چې هغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې راوتي یو نیم شعر شاعري وایي چې بس مطلب تربګني کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي نو مطلب اصلا څه معنا یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات مخپله کم کړل ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي تر شا بدر پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدر پس یو خبره راولي کی نو کدي سره ته ټوکی ټکالې کوي که یو بے ځای شاعری وړاندې کوي که عکسونه اپلوډ ہے نو دټس ویری ګوډ خو اغیل اوس نور شانو کې چې دوی دا دلچسپی نه لري او دا ډیر د بدبختۍ زیات ده ډیر
bale هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل هغه یو پوسټ کوي یا خپل شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفی تپسی دوام ورکي دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا دغه اکاونټ ده هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي نو زما په فکر باید په دې باندې چې دا یو قیدات را نازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشروي نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشروي، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تاله دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم خط څه نشر کې چې زمونږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده هیله ده هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام په ښه پوسټ په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې دی دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې دی تبدیله کړې ده، نو د دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دغه ځینې ایونټسونه چې دي مطلب ځینې ځایونه کې کنفرانسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کنفرانسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغې کې د شمول لپاره مطلب خپلې هلې ځلې وکړئ، له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ، نیٹورک جوڑ کے یار ہم په انګلیسي کې وایي چې یور نیٹ ورک از یور نیٹ ویلث، نو نیٹورک کې جوړې کوي دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګانی او ورکشنه، نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې د شننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې به خګټه پورته کړي او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي، زما هیله د دوی ټولو څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای کله چې د کیسه لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وی چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریک کړي، خو له بعده مرغ ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم دغې کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه یې چې د هغې په لوستلو زه وشرمې کړم، سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم، ځکه هغه د لوستلو وړ نه، ځکه منفي کومنټونه هم شته دی مثبت هم شته دی، خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه، خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چا ته خراب کومنټ ورکړي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکل لا ته په هړه به دا نه پیږي کومنټ به ورکړي، هغه په انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. ما خپل د کومنټ فاړه نو ما یو پوسټ وکړ په خپل فیسبوک پاڼه باندې، نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړې وه او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېد، دومره خفه شو چې څومره زه په هغه بندیز نه وم خفه. ما ویل ښه بندیز خو دی، به کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودرد، خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د دې املا انشام غلطه او د خبرو کولو طرز نه نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب کوي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه هم خو جاهله دی نه پیږي، هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنی مثلا زده کړې کړي یا ته کومنټ وګوري یا صفه وګوري د ټولو نه به ډېر ښه شان نشر کړي او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر چې یو بې معنا خبره به لیکلی یا داسې کومنټ به ورکړي چې انسان د هغې په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانو کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم، نو هم منفی کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دی چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یوه ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، د هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوش د درس باندې جیکو یو چهار شخان را پسې کومنټ جیکو، یعنی هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویله دا ولې. زما په نظر سره خو دا نه پوهي دا ځل که یو انسان پوه شي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، یا چا باندې شخان وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې بیا د خلکو البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلی وي څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي کوم څه چې دوی عملي تجربه ده کوم څه چې په نظر یې نور خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوسټ کوي څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي
بالکل دا خو معلومداره خبره ده یوازې خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کوي غلط کومنټ ورکول کېږي یا رټل کېږي ځپل کېږي نو البته د انسان زړه ماتېږي که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ ته یا د چا خرابو نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي بیا هم خپل فعالیت کوي مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري که څومره انسان یو ښه کار کوي بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کېږي چې ولې داسې وشو یعنې باید داسې نه وای شوی دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي د بل انسان له لوري تشویق شي واسول شي یو ښه خبره ورته ولیکل شي یو ښه کومنټ ورته ولیکل شي مثلا خورکې ډېره ښه لیکنه دي کړې ده زه باور یم ته به لیکواله شي دا د لامل کېدای شي یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ په ښه خبره باندې مګر دا خراب کومنټ خرابه خبره که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا نور رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي هغه په روحیه باندې فکر باندې د یوې پیغلې د یو ځوان ډېر تاثیر لري ډېر منفي تاثیر لري ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټ یو خراب کومنټ راکړي مګر به هم زه وایم مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغېزه کوي زه به زما خپل پوسټ د سر نه لولم مې دی خو به څه داسې کمی نه وه څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري
بله کوم وخت داسې څه وایي دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې کوم وخت د بیرته ورسره تماس نیولی
بله کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغوستل هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به م کول ډېر خراب کومنټونه به ما اغوستل همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټ خراب یا غلط کومنټ راکوئ دی حق خو ته نه لري نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به یې وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به خراب خبرې وکړي زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم هغه کومنټ هغه مسنجر او یوټیوب هر ځای کې به چومه به د هغې څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه وو ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر اړخ ته تلو چې هغه به د بحث وړ نه نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه ویستم
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري څه فکر کوي دای خپلې کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي
بالکل دا خبره خو اول زه خپل یو پیغله ما که زه یو غلطه خبره وکم یا غلط کومنټ وکم از ما ورونه از ما پلار از ما مور هغه ګوري وای ولې لوري دا دی ولې وکړه دا خو کار نه اول زما سترګې دو تخته کې به دوستانو ملګرو ته خو ځین انسانان مثلا دا غلط کارم کوي ډیر په فخر سره ایم کوي ډیر په ویار سره ایم کوي کنه پاغي باندې نه شرمېږي او کله تور سره بحث کوي دا خو مثلا خبره نه ده ولې د یو څه پوسټ کوي اول د سکومنت ورکي هغه په ساتو سره نورم بحث کوي خو زتره د سوګړي ماول دل چې موږ په پوهنتون کې په هنسي کې وړي شخصیتونه لرل بعض مستری ائی ډی ګان لرل علاقې ائی ډی ګان څخه به ډیرو منفي کومنتونه کول کله چې هغه موږ وسړل رسوا شو چې مثلا موږ سم فری ده به موږ په پوښتنه او کړه چې ول مستری ائی ډی جوړوي ول چې ته خراب کومنت ورکوي نو به په خجالت راغی هغه وخت کې خو ځین انسانان د غلط کارم مثلا چاته خراب خبرم کیدم په پخر سره اخلي ویار سره اخلي هغه په دې باندې شرمنګ ځکه کې انسان پوشي چې دا غلط کار دی او څوک په درد یې غیڅ خبلاس واخلي خو ځین انسانان د خلکو له زورول څخه د خلکو له دردول څخه غلط نظر نور کول څخه هم خوند اخلي د نو چا په ژوند کې د حالات هغه پاره منفي کومنت ورکول دوی ته خوشاین ده البته خوند به نه اخلي چې یو چا په ژوند کې دی او چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنت ورکوي
د سې کسانو ته تاسو ته ویل ولري چې دوی دی او چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي څوب ورته وای په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه د زده کړې کړي دي د دوه څخه ډېر غټ تام کیږي د دوه څخه دا تام کیږي چې یو ښه خبره چاته وکي یو حکومت چاته ورکي د سې خبره چې پاغي باندې دا غي خويندې ورونه کورنۍ ملګری دوستان ټول نور باندې فخر وکي زما کشان له دوه څخه یو څه زده کی زکه له دوه څخه تام کیږي تاک دائم لا ان شان زده کړې دا د فرض تک چې یو چاته خیر ورسېد د فرض تک چې یو چاته نیک لار او خینه د لپاره چې یو چاته غلط کومنت ورکړي او ته خبر او کې زما غوښتنه خو خپل ځوانان څخه دا ده چې ایس کله یو چا باندې منفي کومنت مجګوي کې یو چا خبره هم غلطه وا منفي کومنت اجازه نه لري ځکه څوک حق نه لري یو چا ته خراب خبره وکي کې یو چا خراب خبره هم پوسټ کړي وا یا غلطه ستاد دید نه وته تیر شور نه دا چې بل در باندې لګي د تیر شور نه مې ګوره حال دا چې تجک شي خراب کومنت ورته ورکو د انسان پر روحیا باندې خراب تاثیر وکي لکه مخکې ما نو کړه چې ما به زده کړې پاره یو کومنت چکو یو لیکنه به مې وکړه حتی یو د خندا سټیکر به ما روحیا دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیا خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ د کمیډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي ښه استفاده وکړي یو بل ته مینه خپره کړي یو بل ته دوستي خپره کړي یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکه وکړي او خراب بې خبري وکړي او زه خو ټول دا هیله لرم چې یو چا خراب خبره هم کړو دا غي دلیل پوښتنه وکړي هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی څومره سخت نتیږي کوم رقم سخت په خپل ژوند کې لري چې تاسو یو خبره لیکي یا د سې یو کیسه لیکي یا د سې یو داستان لیکي یو انسان د بل انسان د حال نه هیڅ کله نه خبر یو څوک د بل د چا د ژوند نه هیڅ کله نه خبر کېده چې تاسو یو منفي کومنت په یو چا دومره خراب اغیزه وکړي چې هر څه پریدي نو هیله مې ده چې د دې خلاص واخلي ځکه هیڅوک حق نه لري چې ته خراب خبره خراب کومنت که خبره کوله شکور دی ودان او که خنش کوله نو چوب کینه بهتره زما په نظر سره
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
مننه تاسو نم ډیر زیاته خود جانې
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
ټول فیصله مون پجرګو کړو قدر د مشرانو پالمو سلیم پچر کو قدر تم شران
مشرانو پالمو ټولې پیسې لې مجرګو کو خاطر د مشرانو ಶರಣ ಮೊದಲೇ ಮೋಕವು ವೈಹರ್ ಕಲದ ಪಸರ್ ಲೋಕವು